افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري نوري هر کله کوم په لری سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وو غوښتل چې د ښځو د سینګار خونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یو نامه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو پر حقونو دغه نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم به له هغو ژمنو سره په ټکر کې دی چې د سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره شوی دی. یونما ویلی چې له غوړ خونو سره بچی دغه بندیزونه د لری کول لپاره هڅه کوي خپل احتیاطي دوام ورکړي. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست استول شوی او ټولنیزو رسنیو کې لاندې باندې کیږي. د طالبانو د مشر د شفایي هدایت لمخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار خونو ته د سرطان میاشتې له درېیمې ریاست میاشتې تر درېیمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار خونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د ریاست له درېیمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. وبخید بشری نه حقونو د اتصال سازمان د خزو د حقونو مسولې هیدر بار هم د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګون ښکاره کړی او نن په یو ټویټ کې ویلي داسې احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټوله ورځ په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې ښځې فعال دي چې له هغوی هم راوګرځوي. د شانګهای د همکاري سازمان په نوې ډیلي کې د مجازي سرمشري زده پایپ ګډ اعلان کې یو امن او باثبات لرونکی افغانستان د ټولو سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بلل دی. په خبره شوې اعلان کې د دې سازمان غړو هیوادونو باور څرګند کړی چې د افغانستان د وضعیت ژر تر ژره هواري د دې سازمان په قلمرو کې د امنیت او ثبات د ساتنې او پیاوړتیا تر ټولو مهم عامل بلل کیږي. د شانګهای د سازمان غړو ویلي دی و داسې افغانستان ملاتړ کوي چې خپلواک بې طرفه متحد ډیموکراتیک امن لرونکی او له ترهګرۍ نه امنی او نشه یي توکو څخه خلاص وي. د هند صدر نریندرا مودی چې د دې سرمشریزې کوربتوب کوو د سازمان مجازي غونډې ته په پرانستونکي وینا کې د افغانستان وضعیت اندېښنه وښوده او ویل د هیواد حالات زموږ پر وضعیت مستقیم اغیزه کړې ده. د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریز ته د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوی. افغانستان د دې سازمان چې چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند بشپړ غړي دي څارونکي غړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د سرمنشي یان ستولتنبرګ دنده یې د څلورم کال لپاره وغځوله. په هغې اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ نن خپره کړې بایدن ویلي د ناتو د سرمنشي په توګه یان ستولتنبرګ د هغو لویو ننګونو په وړاندې چې دا تړون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د امنیت په برخه کې ورسره مخامخ و کلک مشرتابه، تجربه او قضاوت ښکاره کړی دی. ولسمشر بایدن دغه راز وویل د ناتو تړون اوس د پخوا په پرتله خورا پیاوړی متحده او هدفمند شوی دی. د ناتو د سرمنشي دنده د څلورم کال لپاره داسې مهال غځول کیږي چې راتلونکې اونۍ به د لیتوانیا پلازمېنه ویلنیوس د ناتو د سرمنشي کوربه وي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګلادیش سره د یو ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټډیوم کې پلان شوې او سبنۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د دې لړۍ دوهمه لوبه د روانې شنبې په ورځ د جولای په 8 او 3 د راتلونکې اونۍ د سشنبې په ورځ د جولای په 11 په پام کې دي. افغانستان او بنگلادیش به د جولای په 14 او 16 دوه شلوریز سیالی هم وکړي. د کرکټ په نړیوال جام کې به چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 8 د بنگلادیش په وړاندې وي. خبرونه مو لازادي ډډو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خزو د سینګار خونو د بندیدو امر کړی دی. کسبګرو او دوکاندارانو د خونی یوې سرچینې ویلي دي دغه حکم له مخې به په افغانستان کې شاوخوا 40,000 سینګار خونې وتړل شي او تر 50,000 پورې ښځې به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د شانګهای د همکاري سازمان غړو یو ځل بیا په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه وښوده.
افغانستان کی استھتی کا ہم سبھی کی سرکشا پر سیدھا پربھاؤ پڑا ہے.
د شانګهای د همکاري د سازمان د نننۍ سرمشریزي د پریکړو په باب مو د چارو دی وشنونکي نظر هم اخیستی دی.
2015 کال نه تر اوسه پورې په افغانستان کې مختلف تحولات او تغییرات راغله او دغه ټولو تغییراتو ته شانگهای سازمان ډېر په دقت سره کتلی.
په نړیوالو مسایلو کې به دا هم واورئ چې مصر او ترکیه له یوې لسیزې ترنګلو اړیکو وروسته موافقه کړې چې د یو بل پلازمینو ته به سفیران استوي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د تاندې څنګې د ځوانانو لپاره ونې خبرونه مهیروي. روز د خبرونه لومړی موضوع تل کڅنګ چې په خبرونو کې مو مخکې واوریدل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستن دوی ماموریت یو نامه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه او غوښتل چې د خزو د سنگار خونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. د هغه مکتوب لمخې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی د سنگارخونو خاوندانو ته تر یوې میاشتې پورې وخت ورکړل شوی دی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونو یوه سرچینه وایي د طالبانو د دغه نوې پریکړې له مخې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 د ښځینه سینګار خونو فعالیت بند شي او ورسره به دغه راز شاوخوا 50000 ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. نور په دې راپور کې
د افغان ښځو او نجونو پر فعالیتونو د بندیزونو د لګولو په دوام ادعا کیږي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو پر فعالیت بندیز لګولی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ازادي ورته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ښځو د سنگارتونونو د کار د بندیدو مکتوب ترلاسه کړی چې د طالبانو د مشر د لفظي حکم پر اساس صادر شوی دی. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شي ویل چې دغه مکتوب له مخې د ښځو د سنگارتونونو سالونونه د اسد له درې منیټې وروسته د فعالیت اجازه نه لري. سرچینې زیاته کړه چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو 2000 سالونونه فعالیت کوي او په دغو سنگارتونونو کې شاوخوا 50000 ښځینه آرایشګری کار کوي. په همدې حال کې په هرات کې د سنگارتونونو د ټولنې استازې معصومه رحیمی وایي چې په هرات کې د طالبانو لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوي چې د اسد د میاشتې تر درې منیټې خپل فعالیتونه ودروي.
چهارم پنجم ایک بود رفتم اونجا
دختر سلور مکه پینزم هم واسه حل تلاره مویلی مکتا مکتوب ندیره کرده راتا ویلی چه سنگرتونون بندیگی تا سخبال آرائشگاه و تا ویلی چه شل ورزی یوا میاشت وقت لره په دې کې خپل شان ټول کړی او سنگرتونونو وتړی. په 2500 سنگرتونونو کې زموږ سنگرکونکي په ژړا دي.
د غراز د بغلان ولایت اوسیدونکي دنیا چې د ښځو د یو سنگرتون خواند ده ازادي راډیو ته وایي
مکتوب برمانه رسیده پیش از
مکتوب مقتنه دی رسیده لیلولو اختر مخکې د اسلامي امارت څخه او کسراغه وویل چې د جلسې لپاره سبا یو تن راشي. بیا دوستان ورغلي وو هلته ورته ویلي وو چې تاسو یو میاشت وخت لرې سنگرتونونه مو وتړی.
په مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی او ادعا شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا دی او پرته له کوم ځانګړي دلیل د سنگارتونونو د بندیدلو امر شوی، ویل شوی چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په لفظي حکم د سرطان د میاشتې له څلور منیټې څخه د اسد تر درېمې پورې د کابل ښار او ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکول کېږي چې خپلې آرایشګاوې بندې کړي. په دې مکتوب کې د کابل ښار والی لخوا یو فرمان صادر شوی او یوه کاپي د افغانستان څلور دي شولایتونو اړوند ریاستونو ته استول شوی او همدارنګه ویل شوی چې د اسد میاشتې له درې منیټې وروسته په دې برخه کې شوی جوازونه او قراردادونه باطل دي. د طالبانو د حکومت ویان دغه راپور تر خپرېدو پورې دغه مکتوب پاره څنې دی ویلي. خو رویټرز خبري اژانس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دی ویان محمد عاکف مهاجر له قوله ویلي چې ټول سنگارتونونه باید په یو میاشت کې وتړل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته ښځې او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د شریعت له مخې تضمین شوي دي. د 2020 کال د اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له هغه وروسته پوهنتونونه هم د دوی پر مخ وتړل شول او په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع شو. ښځې هم امونو او تفریح پارکونو ته نشي تللی او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. دغه محدودیتونه له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره هم مخ شول خو طالبانو هیڅ ډول بندیزونه لري نه کړل.
دازما حق دی د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتوبجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د شانګهای د همکاري سازمان غړو په نوې ډیلی کې د مجازي سرمشري زده پای اپ ګړې لمکي او امن او باثبات لرونکو افغانستان د ټولو سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بللې ده. د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو د غراز د افغانستان روان امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده. له ترهګرۍ نشي توکو سره مبارزه د افغانانو بشري وضعیت او د ټول شموله حکومت جوړېدا هغه مهم ټکی و چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپلو ویناو کې پرې ټینګار وکړ. نور جزئیات په دې رپورټ کې اوري.
دا سمحال چې افغانستان د شانګهای سازمان ناظر غړی دی او په دې هیواد واکمن طالبان یاد غونډې ته یو ځل بیا نه دی بلل شوی. خو د دې سازمان په نننۍ غونډه کې یو مهم بحث د افغانستان روان وضعیت. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د شانګهای سازمان د انلاین سرمشریزي کوربه وو په خپل وینا کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه خو ویل د افغانستان حالت نیخ په نیغه د شانګهای سازمان په غړو هیوادونو اغیز لري. هغه دا هم ویل چې د افغانستان خاوره باید د نامنۍ د خپرولو لپاره ونه کارول شي.
د افغانستان په اړه د هند اندېښنې او هیلې د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په څیر دي. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په ګډه هڅه وکړو. د افغانستان لپاره بسیاینه د ټولمنلي حکومت جوړېدل، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه، ماشومانو او ښځو ته د حقونو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
د هند صدر اعظم له ترهګرۍ سره په بي توپیره مبارزي هم ټینګار وکړ او د هغو هیوادونو پر ضد د شانګهای سازمان د غړو د جدي اقدام غوښتنه وکړه چې له ترهګرو ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپلو خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مشخصو تدابیرو په نیولو سره وښيي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. هغه د طالبانو له اوسني رژیم سره د نړیوالې ټولنې د تعامل غوښتنه هم وکړه. د شانګهای سازمان په غونډه کې د تاجکستان او ایران جمهور رئیسانو بیا په افغانستان کې د یو همشموله حکومت په جوړېدو او ترخواي د بین الافغاني ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د روان حالت په اړه وویل:
شانګهای سازمان باید په دوامدار توګه د افغانستان وضعیت په پام کې ونیسي. له ترهګرۍ او نشه یي توکو څخه پاک افغانستان زموږ په ګټه دی. موږ باور لرو چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو له مهمو شرطونو څخه د یو رغنده بین الافغاني ډیالوګ رامنځته کول دي چې موخه یې د مخکښو سیاسي او ټولنیزو ډلو په ګډون د یو رښتینی ټول شموله حکومت جوړول دي. له افغانستان څخه د نشه یي توکو د قاچاق کچا د غوخ تر کچې رسیدلې ده.
خود ایران جمهور رئیس په واضح ټکو دا خبره وکړه چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د ټول ګډونو حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
جمهوری اسلامی که حتی فراتر
از دو ایران اسلامی جمهوریت چې لغپلی ونډې په زیات توګه د افغان کډوالو قربتوب کړای په دې باور دی چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله د ټولو ډلو قومونو سیاسي ګوندونو مشتبه جریانونو څخه د یو ټولګډونو حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د طالبانو له حکومت مو د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د راپورته شویو اندېښنو په اړه پوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې ویلي افغانستان خوندي دی او نور هیوادونه به ترې ونه ګواښل شي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د شانګهای سازمان په غونډو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او پکې د ایران غړیتوب رسمن نن ومنل شو.
د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د شانګهای د همکارۍ د سرمشریزه کې د افغانستان په اړه په شوو بحثونو د سیاسي چارو له شنونکو بشیر دودیال سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په څه ډول کولای شي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې مهم رول ولوبوي.
مونږ سره افغانستان کې څلور سازمانونه ډېر مهم دي. یو پکې سارک ده، بل دغه شانګهای ده، هم دغه اوس چې غونډه دایره شوې ده په افغانستان او د اوکراین په فاصله کې دي، بل ایکو سازمان ده او بل د آسیا د جنوب د هېوادو سازمان ده. څلور واړه د منطقوي سازمانونه افغانستان ته مهم دي. اما شانګهای چې ده، شانګهای یو څه تفاوت لري. شانګهای کې د اقتصادي متقابل مرستو تجارت نه بر علاوه سیاسي هم ده او امنیتي هم ده. نو 2015 کال نه تر اوسه پورې په افغانستان کې مختلف تحولات او تغییرات راغلي او دغه ټولو تغییراتو ته شانګهای سازمان ډېر په دقت سره کتل، خصوصا دغه دوو کلونو کې چې یو ډېر بنیادي تغییر راغی او دا طبعا د ټول دنیا د امنیت لحاظ د سشوش ورته او د منطقې لپاره خو بیخي مهم ده.
د لویدیزو هیوادونو تمرکز اوس د افغانستان پر مسئلې تر ډیره پر بشري مرستو ورټول دی، خو د شانګهای سازمان تقریبا ټول غړي د سیمې هیوادونه دي او دوی د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې هم لري. نو دوی څنګه کولی شي طالبان یو هم شمول او مشروع حکومت جوړولو او دغه راز دې ته مجبور کړي چې د افغانانو غوښتنې ومني؟
متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به ټول هماهنګ شي د افغانستان د قضیې په حل کې یو لاره به پیدا کړي، ځکه په دوی کې مختلف هیوادونه دي، ټول یو شانته نه دي. مثلا هند هم غړی ده او پاکستان هم غړی ده. دا اخوا ته بیا غربي نړۍ هم دې ته متوجه ده. غربي نړۍ افغانستان دوی چې په دا دوه موضوعاتو بحث کوي، د اوکراین او د افغانستان، غربي نړۍ اوکراین ته په یو نظر ګوري او افغانستان ته په بل نظر ګوري. داسې متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به داسې یو بشپړ هماهنګي د افغانستان د قضیې د حل، د افغانستان د ښه امنیت او افغانستان سره حتی د اقتصادي مرستو په اړه به کوم حل لاره پیدا کړی شي. چین د افغانستان طبیعي منابعو خامو موادو ته ډېر سخت منتظر ده، اما دغه خام مواد د استخراج د دې ترلاسه کول قراردادونه د اوږدې مودې ثبات غوښتونکي دي، او دا قراردادونه د طبیعي منابعو دا خو داسې ارزانه او وړوکي قراردادونه هم نه دي. او امریکا د دې نه توقع لري چې هغه په منطقه کې د یو نظامي قوت رول د طالبانو دی. روسیا وایي چې نه باید طالبان دې ته حاضر شي، دلته داسې یو رول ادا کړي چې هغه د روسیې د رقیبانو په مفاد وي.
د سیاسي چارو له شنونکي بشیر دودیال سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نننۍ سرمشریزې او په دې سرمشریزه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو د ویناو په باب چې د افغانستان په اړه یې کړې دي مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
او سمې ونړیواله موضوع راخلو. مصر او ترکیه له یوې لسیزې ترنګلو اړیکو وروسته موافقه کړې چې د یو بل پلازمینو ته به سفیران لیږي. انقره او قاهرې په می میاشت کې اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي، خو د اړیکو د عادي کولو له هڅو سره سره دا دواړه هیوادونه لا هم د سیمه ییزو مسایلو پر سر اختلافات لري. جزئیات د احمد تکل پرپور کې.
مصر او ترکیه نن اعلان وکړ چې د نویو سفیرانو په ټاکلو سره به په خپلو اړیکو کې لس کلنه ترنګلتیا پای ته رسوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پریکړې هدف د مصر او ترکیه د ورونو ولسونو په ګټه د اړیکو عادي کول دي. دواړو هیوادونو په ګډ بیان کې ویلي چې دا اقدام د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ لپاره د دواړو خیزې هیلې انعکاس دی. د ګډې اعلامیې له مخې مصر امر الحمامي په انقره کې د خپل سفیر په توګه نومولی او ترکیه صالح مطلو قاهرې ته د استازي په توګه استوي. په مې میاشت کې هغه مهال چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه د بریا په خاطر د ټلیفون په وسیله مبارکي وویله، نو مصر او ترکیه دواړو اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي. د انقره او قاهرې اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګل شول چې د مصر اوسنی ولسمشر او د وخت دفاع وزیر السیسی د محمد مرسی د اخوان المسلمین اسلام پال حکومتو پر زاو. دواړه هیوادونه د لیبیا په کړکیچ کې هم د دوو مخالفو اړخونو ملاتړ کوي. ترکیه په ترابلس کې د نړیوالو تر ملاتړ لاندې حکومت سره پوځي مرسته کوي، خو مصر د لیبیا په ختیځ کې د دیره پوځي قومندان خلیفه حفتر ملاتړ کوي. خو اردوغان او سیسی په فبروري میاشت کې د هغې زلزلې پر مهال چې په ترکیه او سوریه کې ډېر اورانای پیښ کړ ټلیفوني خبرې وکړي. دوی په نومبر میاشت کې هم په قطر کې روغبر سره وکړ او د مصر ولسمشر هغه مهال دا د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره یو نوی پایلو بل. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه وو، خو ترمنځ یې سوداګري روانه وه. او په 2022 کال کې ترکیه د مصر د تولیداتو تر ټولو لوی واردونکی هیواد وو چې کچه یې 4 میلیارد ډالره وه. خو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه هم پر ځای پاتې دي، ځکه ترکیه یو شمیر مصري خبریالانو ته چې د خپل حکومت منتقدان دي او په تیره له اخوان المسلمین ګوند سره د قاهرې له چلند څخه ناراضه دي پناه ورکړي. دا ګوند په مصر کې غیر قانوني اعلان شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د بریتانیا سیمه ایز شورا د هغواتو زرو افغان پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې چې د بریتانیا په هوټلونو کې میشت دي. اکثر دا هغه افغانان دي چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې افغانستان د برتانیې ځواکونو په شمول د ټولو ځواکونو د وتلو سره هم مهاله د تخلیه په پروسه کې استل شوی او برتانیا ته بیول شوی دی. د شورا ویلی د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د دغو پناهغوښتونکو ته د اګست میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې له هوټلونو ووځي او د خپل نوي استوګنځي په اړه د دولت ته معلومات ورکړي. خو په برتانیا کې میشتو یو شمیر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې نه کار لري او نه هم د اوسېدو لپاره ورته کور او ځای ورکړل شوی چې له دې امله دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د برېټانیا سیمه ایزه شورا په انګلستان کې د افغان پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه له دې امله اندېښمنه ده چې حکومت ورته ویلي د اګست میاشتې تر پایه دې له لنډ مهالو استوګنځایونو یعنې هوټلونو څخه ووځي. د ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د برېټانیا حکومت او شوراګانې باید په یوه ګډه پروسه کار وکړي چې د دغو پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې او بیا میشتېدنې په اړه غور وشي. د اعلامیې له مخې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت 8000 افغان پناه غوښتونکو ته چې د انګلستان په 950 هوټلونو کې اوسېږي د 2021 کال د اګست تر پایه له هوټلونو د وتلو وخت ورکړی. وزارت دا هم ویلي چې پناه غوښتونکي باید د خپل نوي استوګنځي جزئیات له حکومت سره شریک کړي. د برېټانیا د شورا دفتر وایي د حکومت لخوا له هوټلونو څخه د افغانانو د ایستلو د مهلت له را رسیدو سره د کورونو په موندلو کې مرسته ورسره کوي. د ادارې زیاته کړې چې د ټاکل شوي وخت او په انګلستان کې د کورونو د کمښت له امله ټول افغان پناه غوښتونکو ته د کورونو موندل یوه لویه ننګونه ده. په برېټانیا کې ځینې هغه افغان پناه غوښتونکي چې په هوټلونو کې اوسېږي وایي د هوټلونو په پرېښودو او د اوسېدو د ځای په نه موندلو سره به د بېکوره کېدو له ناوړه برخلیک سره مخ شي. آصف روفي چې له 3 میاشتو راهیسې په برېټانیا کې په یو هوټل کې اوسېږي وایي دوی ته ویل شوي چې نور له هوټل څخه ووځي، خو نوموړی زیاتوي دا چې کار نه لري او ورسره ځینې کورنۍ چې غړي یې ډېر دي نه شي کولی له ضمانت پرته کورونه ونیسي.
داسې افغانان شته چې په انګلیسي نه پوهېږي چې افهام او تفهیم وکړي. یو کاري تضمین نه لرو ځکه افغانان تر اوسه دندې نه لري. که څه هم د برېټانیا حکومت ویلي دي چې دوی به له شپږو میاشتو تر یوه کال کرایه ورکوي، خو د کورونو څښتنان قناعت نه کوي چې افغانانو ته کورونه ورکړي.
په برېټانیا کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
دلته
زموږ ماشومان تازه عادت شول، ښوونځي ته ځي، ملګري یې پیدا کړي. موږ ته یې وویل چې له هوټله ووځو، نه یې کار راکړی او نه یې ویلي دي چې چیرته ولاړ شو. ډېر اندېښمن یو.
د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د پخواني جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته برېټانیا خپل یو شمېر افغان همکاران د هیواد ته ولېږدول چې ځینې یې په هوټلونو کې میشت شول. خو د 3 میاشتو له تېرېدو وروسته اوس د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت دوی ته وخت ټاکلی چې هوټلونه پرېږدي او ځان ته کورونه پیدا کړي. د برېټانیا سیمه ییزې شورا اعلان کړی چې د سه‌شنبې په ورځ به د برېټانیا له لوړ پوړو چارواکو سره د پناه غوښتنې او استوګنې په اړه په یوه درې ورځنۍ غونډه کې د بحثونو لړۍ پیل کړي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کلیم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 19 او 15 مترو دوشنبې د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي د لوی اختر په څلورو ورځو او له هغې وړاندې دو ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې په ټول هیواد کې 30 تنه مړه او 122 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې یوازې په هرات کې 40 ترافیکي پیښې شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورئ.
د طالبانو حکومت د ترافیک عمومي ریاست په ټول افغانستان کې د لوی اختر په ورځو او ترغه دوه ورځې مخکې د شپږ شپې د ترافیکي پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې ادارې د پلان مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي راډیو ته ویل چې د دغو پیښو په پایله کې 30 تنه وژل شوي او 122 نور ټپیان شوي دي. خو ښاغلي خیرخوا د دغو ترافیکي پیښو د اصلي عواملو په اړه جزئیات ورنکړل. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د ترافیکو د څېړنې مشر سید ګلاب شاه یوسفي وایي چې یوازې په دغه ولایت کې د اختر په درې ورځو او لاغه وروسته په یوه ورځ کې څلوېښت ترافیکي پېښې رامنځته شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
از تاریخ 5/4/1402
د 1402 کال د څلرمې میاشتې له 15 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 10 نیټې پورې په ټول هیواد کې شپږ شپېته ترافیکي پېښې شوې چې په 15 پېښو کې د نارینه او ښځو او ماشومانو په ګډون 30 تنه وژل شوي او 14 نورو پېښو کې 132 کسان ټپیان شوي دي.
خو یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هرات ولایت د حوزوي روغتون د عاجلې څانګې د مسؤول احمد فرهاد افضلي له قوله ویلي چې د اختر د ورځو په ګډون په 15 ورځو کې په دغه ولایت کې د ترافیکي پېښو له امله 295 تنه ټپیان او 3 تنه مړه شوي دي.
دا اختر په درې ورځو کې او یو ورځ وروسته له هغې چې رخصتي وه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 40 ترافیکي پېښې شوې چې په پایله کې 2 تنه مړه او 450 نور ټپیان شوي دي.
احمد جاوید د بغلان ولایت یو تن اوسیدونکی دی چې وایي د لوی اختر په ورځ د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پېښه کې د امزوی ټپي شوی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دوه مختار کې ولای موږ داسې حادثه شو دا ما مزوی مې اورور سره در لارو جلال آباد خواته په چکر باندې داسې یو قصه شو چې نه تکر وکړو او موږ دا مزوی اوس په هسپتال کې په امرجنسي کې اوس وایي چې هغه لیکتر شوي دي.
د ننګرهار ولایت د عامه روغتیا ریاست هم د طالبانو په ولکه کې د باختر آژانس خبریال ته ویلي چې د اختر په ورځو کې په ترافیکي پیښو کې 100 تنه ټپیان د دغه ولایت روغتونونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي وو چې له دې جملې څخه 2 تنه مړه شول. د باختر آژانس د ریپورت له مخې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیانو په ولایت کې د بامیانو او د بند امیر ترمنځ په لاره کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 4 تنه ووژل شول او 2 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان یو شمیر خاریان وایي چې پر لوی لارو زیاتره ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او د ډیرو دغو پیښو لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بل شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رضوان الله همدرد د جلال آباد خار څخه ازادي راډیو ته مدغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پی ورک. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غاغ د اسلامي امارت لوړپور چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامي امارت باید کوشش وکي چې د شذو پر مخ شوونځي خلاص کی. ځکه دا د شذو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کشي اره کم مکتب کوي دې خپل چاپیریال ورته جوړ کی پل نصاب دی ورته برابر کی. خو بالاس په اړه کم سی دی جوړی خو زده کړو ته دی اجازه ورکي. ژدو ته دی د حجاب امر وکي. شدی دی ارڅونه سی دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګی هغه دی پر ولګی. خو دا غ د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم ځندول.
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې باندې په نور دولتو کې لادي پاکستان کې لادي په ایران کې لادي زمر د افغانستان خلک ګرځ د دری بدر سپدوانان ټکور ټکور سوشل ګاله په جنگو کې لواړه. اوس په ایران پاکستان ته په تاریخ په سیروان یا ورې بندیان دي یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې خللی یا په نور او په تو کې خللی. دری بدر د زمر د افغانستان لپاره دی یو زمينه برابر کې ګرځ خلک بیکار او ناشته لاس پر لاس ست خواري نست. دری بدر دی تاریخ نست. غنم کشتی چې دی کلونه وڅ په غنم هم نه ټولیږي په غنم خو د چا کار نه چلیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونې خبرونه مه هېروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامار طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سنگار خونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یو نامان په یو ټویټ کې ویلي د ښځو پر حقونو دغه نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې دی چې د سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره شوي دي. یونما ویلی چې له هغو اړخونو سره به چې د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅه کوي خپل ښکېلتا ته دوام ورکړي. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګارخونو ته د سرطان میاشتې له درېیمې ریاست میاشتې تر درېیمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګارخونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له درېیمې وروسته نور د فعالیت اجازه نلری. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مسول هیدر بار هم د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې خبرګون ښکاره کړی او نن په یو ټویټ کې ویلي چې تاسو احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټوله ورځ په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې ښځې فعال دي چې له هغوی هم راوګرځوي. د شنګهای د همکاري سازمان په نوې ډیلي کې د مجازي سرمشري زده پای په ګډه اعلان کړی او امن او باثبات لرونکي افغانستان د ټولو سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بللی دی. د شانګهای د همکاري سازمان په خبره شوې لامه کې د دې سازمان غړو هیوادونو باور څرګند کړي چې د افغانستان د وضعیت ژر تر ژره هواري د دې سازمان په قلمرو کې د امنیت او ثبات ساتنې او پیاوړتیا تر ټولو مهم عامل بلل کیږي. د شانګهای د همکاري سازمان سرمشري ته د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوی. افغانستان د دې سازمان چې چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند بشپړ غړي دي څارونکي غړي دي. ایران هم چې له دې مخکې د څارونکي موقف درلود نن په دې سرمشري کې رسم د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د سرمنشي یان ستولتنبرګ دنده یې د څلورم کال لپاره وغځوله. په هغې اعلامیې کې چې سپینې ماڼۍ نن سه شنبې خپره کړې، بایدن ویلي د ناتو د سرمنشي په توګه یان ستولتنبرګ د هغو لویو ننګونو په وړاندې چې دا تړون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د امنیت په برخه کې ورسره مخامخ و، کلک مشرتابه تجربه او قضاوت ښکاره کړی دی. او په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگله دیش سره د ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټډیوم کې پلان شوی او سبنۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دا چې خبر و یا ژوند به مهم په خیر تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په محل څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي. هله دا د خبرونې تر پای را سره وي.
په غنو هیوادونو کې محصولان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصولان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصولان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصولان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغه سې د هرې برخې محصولان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمينه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. د دا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ښکاره ګډه چې ماته دا چې له خلکو سره بلد شوم، له سټیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې راغی نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم لشم لګېدی. اوس مې هم یاد دي چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله، زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلی د وسر سره درس وای د پاسون پونم دی مجلې مسول مدیر هم د سفر پونم نه اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر پونم باندې دی او ادبي ټولنې د ادبي ناس ته مسولیت هم راتر غاړي وو. نو هم زمان د درس سره د کار نه هم مون کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پانتون کې یو خو ماسلی چې تر اوسه پر هم یاد دیو چې کلم ورزو استادان درنه وي کې خلک مو پیښ نه تا او بل دا چې مغه حرکتونه او مغه غونډې وي مغه اخبارونه وشي مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنې موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصلان ازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا ده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، د دوی یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل دا نورو ته به ډېر ښه د خدمت جوګه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دی د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
همدغو ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړه، هغه سافټویر ما په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړو. نو په هغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو. نو درېیم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خاطر کوره واخم، له مور پلار واخم، ځکه چې ما خپل لوړ عاید درلوده. نو درېیم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار راسره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا و چې ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوې درک کړي، په هغه اساس مې ځان تیار کړو. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وي په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار راکړی وای، کار مې پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول زما غوښتل هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغو وخته په یو رشته کې پرمختګ نه شي کولای، تر هغو هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هېڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نه شم کولای. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځانته نه شي پیدا کولای، یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي، یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دغه وخت په خبر کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دوی رشتې مطابق نه وو. نو دوی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دي، خو سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته غوښتست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي.
او
استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځینی نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامیدل شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کړي، مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو. دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کړي او دا قوي کړي ترڅو دوی پاینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، دغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، ترڅو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوه کړي چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کړي، ما ته وظیفه راکړي، د هغه توقعات له مانه څه دي، هغه زما نه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف د یو کمپیوټر شاته کینم یو څه دي جوړ کړم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع وشي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې ته راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپله رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیر علاقه لري، ترڅو وکولای شي چې دوی په خپله رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برج استکه، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګم خ کار وکه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکي.
خپل په هنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه لس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیګو دی هغه توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې موږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تر اوسه هم په هغه پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، محصلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغوی محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي، څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه دا ده چې تاسو په خپلو اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ تر څو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري تر څو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي ډیرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولای شي محصلین خبر اوسي او خپل ثبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیک ګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیک ګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زره واخلم د استادانو څخه؟ نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه د یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه، تلفات ترو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه ادارات سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سیز د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماسترۍ د پاره غته اسنه دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق کی ته خو هغه په عمومي ډول داد شي. یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي، په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نه وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سختي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي، خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامه کې بل خصوص دوستان او پاکستان هوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثره هوادونو په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي، نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنه دي، بعضي ټولنه کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو که په دې باندې پانګه شونوش کې دې شي، دا لا زیات فعال شي. لبه د مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیه پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستانم، په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی، ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاري کني. نو چې کله د بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده چې تاسو خپل لاړ شي لینک لینک کلیک کړي بیا پانی تلاړ شي معلومات ترلاسه کړي بیا غوښتنلیک ولیږي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته چې زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شمه. ښه صحیح ده، موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی؟ اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروئ، اسکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي وي، د هغې پوښتنې څه نه څه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلي، خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځواب سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړي، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدئ، ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ولدې ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودن، پیالے نسکور دے تشو خود نصیب بدل وم دے قبل وم خود نصیب بدل وم دے قبل وم خود پیالے نسکور دے تشو خود پیالے نسکور دے تشو خود تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چڑما زندان نڑو زندانہ نڑوں دے تیرو ما خود نا پیالے نسکوروں دے تشو ما خود نا پیالے نسکوروں دے تشو ما خود نا نصیب بدلوں دے قبلوں ما خود نا
نصیب بدلوم دے قبلوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تن